غوني لا مال ورته نوبات نرسيږي او کله سم درمل نه یې نکيږي
خپل ورود چې خوازاکي کې اخترل سوزله ولایتي روغتون ته مې او غناګونه ډیر او سانتیاګو کې مې او مون خصوصي روغتونونه ته د تاک توان نه لرو مون له کومه نړیوال مؤسساتو څخه غواړو چې د خلکو د ستونزو د حل لپاره اسانتیاوې برابرې کړي.
د بلخ ولایت اوسیدونکي مهناس هم په دولتي روغتونونو کې چې د بهرنیو مؤسسو په ملاتړ فعالیت کوي له روغتیایي ستونزو شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مشکلات صحي فعلا د ولایت بلخ سابق کده زیات شده و تقریبا یک هفته یا درس پیش با یک از دوستان
په بلخ ولایت کې روغتیایي ستونزې د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي. شاوخوا یو نوی وړاندې له خپلې یوې امیندوارې ملګرې سره دولتي روغتون ته تللی وم. د روغتونه دروازې نیولې تر معینې پورې دوی پیسې غوښتې، په داسې حال کې چې پخوا داسې نه و. ناروغان په لیکو کې ولاړ وو، امیندوارو مېرمنو درد تېره وو. دا ټولې ستونزې یوازې د دې لپاره دي چې د دوی اقتصاد ښه نه دی، ځکه دولتي روغتونونو ته ځي. له هغه وخته چې مرستې بندې شوې، وړیا درمل هم نشته.
په افغانستان کې د نازک روغتیایي وضعیت په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بې پولې ډاکټرانو سازمان MSF د پنجشنبې په ورځ د جولای په درېمه په یو راپور کې ویلي چې د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو له امله هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د دې بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات سوی دی. د یاد سازمان په ټکو دغه روغتونونه د ډاکټرانو، بسترونو، درملو او طبي وسایلو له کمښت سره مخ دي چې له دې امله پکې د ماشومانو سمه پالنه او درملنه ستونزمنه سوې ده. د بې پولې ډاکټرانو سازمان زیاته کړې چې ډېر شمېر ناروغ ماشومان روغتونونو ته راوړل کېږي، خو ډیری د طبي پاملرنې ترلاسه کولو مخکې باید اوږد انتظار وکړي. یاد سازمان وایي د هلمند د بوس روغتون په بیړنۍ څانګه کې د درملنې لپاره له 50 کلونو د کم عمره مراجعینو ماشومانو شمېر په 2022 کال کې له 450 په 2040 کال کې 120 ته لوړ سوی دی. د یاد سازمان شمېرې ښیي چې یوازې د روان کال په اپریل میاشت کې نږدې 14,000 ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي د روغتون بیړنۍ څانګې ته ورستل سوي دي، چې د 2020 کال راهیسې د میاشتنۍ مراجعې تر ټولو لوړه شمېره ده. د بې پولې ډاکټرانو سازمان راپور دغه شان ښیي چې د 2025 کال په لومړیو 15 میاشتو کې په هرات کې د دې مؤسسې په ملاتړ د روغتون په بیړنۍ څانګه کې هر ورځ په اوسط ډول د 345 ماشومانو درملنه سوي چې د تېر کال د همدې مودې په پرتله 20% زیاتوالی ښیي. په یاد روغتونونو کې ډاکټران دا حالت تاییدوي او وایي چې د هرې ورځې په تېرېدو د ناروغانو شمېر زیاتېږي. د هلمند ولایت د بست ولایتي روغتون د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر شیرعلي زهیر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د جنوري په میاشت کې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د اجرایوي فرمان تر صدرېدو وروسته د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځنډول سوې. ټرمپ هغه وخت ویلي وه چې د دې مرستو بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د دې مرستو بندېدو د روغتیا سکتور په ګډون په افغانستان کې په بېلابېلو برخو اغېز کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر د روان کال د جوزا په 25 ویلي وه چې د امریکا لخوا د مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې د 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه درول سوي دي. بلخوا د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي تل د روغتیایي مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې ستونزې یې باید هوارې سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په اسرائیلو کې پرون شنبه خونړۍ ورځ وه. هغلته د لږ تر لږه 2 امریکایي مرستندویانو د ټپي کېدو راپور خپور شو. په نورو پیښو کې بیا لږ تر لږه 70 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته اوریدلی شئ. د غزې د بشرپالنې بنسټ ویلي چې 2 امریکایي مرستندوی کارکونکي شنبه هغه مهال ټپیان شول چې د هغوی لوري ته لاسي بمونه وغورځول شول. دغه بنسټ ویلي برید په ظاهره د دوه برید کونکو لخوا د مرستو د ویش دی او پروګرام په پای کې شوی دی. د غزې د بشرپالنې بنسټ جی ایچ ایف په مرستندوی امریکایانو سربیره د خپلو چارو د امنیت لپاره د امریکا د پاوز خصوصي قراردادیان هم ګمار لیدي. سملاسي معلومه نه ده چې برید د چا لخوا شوی. اسرایلی چارواکو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. پر دې پیښې سربیره په غزه کې له تیرو څلورویشتو ساعتونو راهیسې د نورو تاوتریخجنو پیښو راپور هم ورکړل شوی دی. رویټرز د غزې روغتیا وزارت په حواله ویلي چې یاد موده کې د اسرایلو په بریدونو کې لک تر لګه او یا تنه وژل شوې دي. په دوی کې درويستنه هغه مهال وژل شوې چې د مرستو اخیستلو لپاره د مرستو د ویش مرکزونو ته ورغلي وو. د غزې د بشرپالنې بنسټ له تیرې مې میاشتې راهیسې غزه کې د مرستو د ویش پروګرامونه پیل کړي او ادعا یې کړې چې تیرو څو اونیو کې 250 میلیونه څاښت خواړه پر خلکو ویشلي. د غزې جګړه هغه مهال ونخته چې حماس وسلوالو چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګر بولي د 2023 کال د اکتوبر په ومه پر اسرائیلو غلچکی بریټ سره 1200 کسانو وژل او 250 نورې برمته کړل. له همغه مهال تر اوسه د اسرائیلو په بریډونو کې څه باندې 50000 فلسطینیان وژل شوي او غزانګ دې له خاورو سره یو شوی ده. د تاریخوالي له دغه راپورونو سره هماله حماس د جمعې په ورځ ویلي چې د امریکا په منځګړیتوب د غزې د اوربند وړاندېسته په مثبت روحیه ځواب ورکړي او چمتو دي چې خبرو تکینی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیر اونۍ د سې شمې په ورځ غزا کې د دوه میاشتنی اوربند لپاره وروستای وړاندیز اعلان کړ او ویل اسرائیل شرایطو ته چمتووالی خودلی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ واشنگټن کې د ډونالد ټرمپ سره وګوري تر اوسه په رسمي ډول د اوربند وړاندې شوی طرح ته جواب نه دی ویلی.
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو د خبری مجلې پایته نږدې شوی او سم راځي د چې انیمیشن یا کارتونی فلمونه د اشیاء او اشخاصو هغه ډیجیټالي انځورونه یا تصویرونه دي چې لیدونکي متحرک احساسوي. دا فلمونه هر څوک ګوري خو ماشومان ډیر خوښوي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو فعالان وایي د کارتونی فلمونو لیدل ماشومانو ته هم تفریده او هم روزنه. د دې فلمونو افغان جوړونکي مجیب الرحمن ایمان د خپل کارونو په اړه لازادي رادیو سره خبرې کړې دي.
راځه زنده نو خو خمستي وکړه
د ماشومانو لپاره د انیمیشن یا کارتونی فلم چې تاسو یې یو برخه واورې ده افغان ځوان مجیب الرحمن ایمان جوړ کړی دی. ایمان چې د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی لوړې زده کړې د لسانس تر کچې د تاریخ په برخه کې کړې دي. خود انیمیشن یا کارتونی فلمونو جوړولو ته څنګه مخه کړه؟ ایمان وای
په پنځون کې چون په مغه وختو کې بعد ما ډیزاین او دغه شانو سلاکا او یو سم زده او هغه وختو کې کابل کې دومره ډیر فرمختللی کورسونه او د شانو نو انټرنیټ هم دومره ډیر نه وو. یو کم انټرنیټ مو درلود او په هغه کې به ما سره لګیا و د شان و مې آنلاین ارز د کول.
ایمان وای به وروسته ځینې کورسونه پیدا کړل او ګرافیک ډیزاینینګ وویلو. 2D او 3D کارتونیان یې زده کړل او په دې برخه کې بیلابیلې دندې هم ترسره کړې دي. ښاغلی ایمان د دې کارتونونو په اړه ډېر جزئیات ورکوي.
په دوو بخښو باندې ویشل شوی یو هغه کارتونی دي چې چاپی وي بل هغه کارتونی وي چې انیمیشن لري. انیمیشني کارتونی بیا په دوو برخو ویشل شوی دي. یو 2D کارتونی ورته وي د موږ تاسو چې ورته دو بودی وایو د دوه حرکت نسبتا دومره منظم نه وي خو بیا هم په اوس وخت کې چې د ای آی وتلی دی او پروګرامونه پرمختګ کړی دی تړي راحت منظم شوی. او بل ډول چې دی 3D کارتونی ورته وای چې هغه بیا 3D بودی دی او نسبتا هغه کارتونی ښه داستان پکې جوړیږي حرکت یې اسانه وي.
ایمان وای تر اوسه ځانته نورو کسانو ته د هغوی په غوښتنه ګڼ انیمیشنونه یا کارتوني فلمونه جوړ کړي دي. دېش کلن مجیب الرحمن ایمان چې خپله هم د کارتوني فلمونو لیدل خوښوي وایي د دې فلمونو ښېګڼه دا ده چې د هر عمر سړی لیواله وي. دی د انیمیشن یا کارتوني فلمونو د ښېګڼو په اړه وایي
دا عموما د پیغام رسولو تر ټولو ښه وسیله ده. کارتوني د اول سر نه چې د کارتونو تاریخ مطالعه کو تر نن پورې په دوی کې کمښت نه دیر غلی بلکې زیادښت پکې غلی دی او ورځ تر بلې ډیریږي. د هر عمر سړی کارتونی ګوري او پیغامونه ورځن اخلي. د ټولنې د اصلاح د ماشومانو د روزلو د هر څه د پاره پیغامونه پکې رسول کیږي.
ایمان وای نور خېګنې د دې چې د دې فلمونو جوړول د نور فلمونو په شان ډیرو وسایلو او امکاناتو او بهر ګرځېدو راګرځېدو او د شارټونو اخیستلو ته هم اړتیا نه لري. خو په خبرې د دې جوړول هم بیلابیل پړاوونه لري چې وخت غواړي. انیمیشن یا کارتونی فلم د فلمونو هغه ډول دی چې پکې د اشیا او اشخاصو ډیجیټلي انځورونه یا تصویرونه داسې ښودل کېږي چې لیدونکي متحرک احساسوي. که څه هم د ایمان په خبره کارتوني فلم یا انیمیشن د هر عمر خلک ګوري، خو ماشومان یې ډېر خوښوي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو فعالان له دې ډلې د ماشوم د ادبیاتو کور مرستیاله اسما کاکړ وایي د کارتوني فلمونو کتل ماشومانو ته ډېره ګټه لري. خو په خبره د ماشوم عمر ته په کتو باید د محتوا له نظره د فلم په انتخاب کې ورته دقت وشي.
د هغوی تخیلي ځواک پیاوړی کوي، ژبه زده کوي، خبرې زده کوي، ښو اخلاقو ته یې هڅوي، دوی ته زده کړه خوندوره کوي او د دوی لپاره ډیره ښه ساتیري ده او دوی ته خوښي ورکوي. خو مهمه دا ده چې د ماشوم عمر او محتوا ته باید پاملرنه وشي.
نوموړي زیاتوي دا ځکه مهمه ده چې په ځینو کارتوني فلمونو کې تاوتریخوالی هم شته، له واقعي ژوند لرې کېدل هم، ارزښتونه او باورونه پکې اغېزمنېدل او ماشومان په تلویزیون یا ځیرک تلیفون کتلو هم روږدي کېدای شي. هغه ټکی چې زموږ د مرکې سړی مجیب الرحمن ایمان هم ورسره همغږی دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. نیکی هیلی اخترامات دی ازادی رادو مخترمو کارکون کتا و دی ازادی رادو اولیدون که اولیدون کتا. زا غارم چه اخپا نظرم شریک کما او یو گختان هم دی طالبانو ننم لرم. دغا مکتبونه چه بند کردی دی دی طالبانو دی راتک سرسم مکتبونه بند شد دی جناکیانو. او تقریبا دسیونه چه دولت دیالس سفالس بیلونو پوری زیاد و کم انسانان پا کور کناسی دل دی. کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه د لاسه ورکړل او بس دغه سیواله سره مخ شول. نو جنکیانې چې د پوهې د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري، په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده. په کې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادی طرف ته ځي، ځکه چې خزی انجونې د افغانستان د پوره نیمه یو برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې د شریعت له نظره چې د پوه شو په قرآن شریف کې هم راغلی دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لره کامیاب اوسئ، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غمی وخوړ سي. وسلام با احترام.
ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ نظر دا دی چې طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړي او ښه مناسب چاپیریال برابر کړي. ځکه د واقف د نظام په لاس کې ده، نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم دیني لاسته راوړنه.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د ازادي ملما سلامونه د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مشه د ازادي ملما پروگرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په پروگرام کې د زابل ولایت اوسیدونکو بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک د زده کړې چرته کړی دي او همدارنګه د سوداګری ژوند پیل له کوم ځای کړی دي، نن ور سره په ازادي ملما پروگرام کې خبرې کوو. بریا جانې ستړي مشه، پروگرام ته په خیر راغلی. په پیل کې راته وای چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او زده کړې چرته کړې دي؟
سلامونه تاسو ته فهده جانې او ټولو اوریدونکو ته چې زما آواز د ازادي راډیو څخه اوري. زه بریا سواک یم د افغانستان د زابل ولایت څخه. چون ما خپل د مکتب د ختمیدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساينس څنګه ده چې له ساينس څنګه فارغه یم، همداسې قابله کې ده چې خپله قابله یم، او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته او مدني فعال یم.
کده راته وایي بریا جانې، په زابل ولایت کې تاسو ول چلته مو زده کړې کړې دي، د خوانځي او پاراته وایست خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیر شلو کلونو کې جګړه وه، اول تنجونې له زده کړو ډیره برخه محروم وي او دوی خوانځي نه درلودل، خوانځي و ودانۍ نه وي، خو ستونزې ډیرې زیاتې وي. ستاسو مکتب څنګه و؟ دغه کیسه که راته وکړې، ښوونکي مو څوک و؟ ښځینه استادانې وي که نارینه استادان هم پکې وه؟
ډېره زیاته مننه، چونکه زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پای ته رسولي. زابل ولایت رښتیا هم تقریبا همداسې و، چون موږ خپل درسونه مرکز کې سرته رسولي دي. زموږ ټوله استادان چې وو هغه تقریبا ډېری زنانه وو، او مشکلات وو د ښځو په وړاندې. چون دایم افغانستان داسې په یو حالت کې ده چې دایم د ښځو او زنانه په وړاندې، د خویندو په وړاندې، یعنې د زده کړې تحصیل په وړاندې ډېر مشکلات وي. نو زابل همداسې ولایت وو چون ډېری مشکلات چې موږ درلودل د ښځو د زده کړې تحصیل په اړه، هغه په ولسوالۍ کې، یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې، دا چې مثال د زده کړو لاسرسی نه درلوده، یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول، ځینې داسې نور مشکلات وو. او تقریبا مشکلات زیات وو زابل ولایت کې نسبت نور ولایت ته، شو مثال ورکوم زون ته مشکلات وو ډېر.
او بریا جانې، تاسو چې کله ښوونځي ته تللی، د هماغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلودو هغه مو اغوسته که نه حجاب چادري مو ورسره کوله؟
یعنی زه چې خپل حقیقت درته ووایم، هغه وخت کې خو زموږ دا لباس که څه هم سپین ټیکری وو او نور تور مکالي وه، خپله که زه درته وایم په مختلفو روشونو طریقو سره. مثال موږ خپل حجاب ما راته وایي، هغه وخت هم حجاب وو، اکثر خویندې به دا شنه چادري کولې، او ما خپله چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مو کوه، او اکثر داسې خویندې هم ولې چې دوی به تللي موټر کې تللي او راتللي، دوی به نه به حجاب کوه نه به چادري کوه. نو په دغه طریقو سره خویندې خپل درس ته تعلیم ته ادامه ورکوه.
د کورنۍ په اړه راته ووایه، څومره کورنۍ آماده وي چې نجونې پرېږدي هلته درس ووایي؟ لکه د مرکز نه علاوه نورو ولسوالیو کې کورنۍ نارینه غوښتلې چې نجونې لاړ شي مکتبونو ته درس ووایي؟
بلې، لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه، په لرې پرتو ولسوالیو کې سیمو کې تر ډېر حده پورې پلرونو اجازه نه ورکوله خپلو لورانو ته، خویندو ته چې سمدي لاړ سي تحصیل وکړي، په تعلیم کې مکتب ته لاړ سي، حتی یو عادي مدرسې ته لاړ سي. چون فرق یې تر ډېره حده پورې په زابل ولایت کې همداسې یو مشکل و چې اجازه یې تر ډېره حده نه ورکوله خپلو زنانه طبقې و ناسته چې دوی لاړ سي. او اکثر داسې خوندې هم موږ لرلې چې دوی په پټه باندې د فامیلونو سره مکتب ویله، او ډېره داسې خوندې هم ویلې چې دوی پلرونه تشویقولې د ورونو د خوا، د خاوند د خوا، دوی به خپل مکتب ویلې. نو فرق یې لرئ، خو ډېری که زه درته وایم فوکس مې په دې باندې دی چې ډېرو خویندو موږ په د تحصیل تعلیم لګاس دې برخې وي، او په ډېر رنج سره به دی کولې به هم زده کړې ډېر په سختۍ به ویلې په پټې توګه، یا همداسې نور طریقې به دې کارولې، تر ډېر حد پورې ورته اجازه نه وه.
ستاسو ملاتړی څوک و په کور کې؟ خپله دې ډېره مبارزه وکړه که نه کورنۍ کې هم درسره چا لاس یو کړی و ستا ملاتړی کوه چې زده کړې وکړې؟
بله، زما مورجانه شکر چې ژوندۍ ده، تر ننه پورې که څما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایم ملاتړی ده دایم او ورپسې مې پلارجان چې هغه خپله یو باسواده کس و د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی ما ملاتړی کړی دایم
ښوونځي کې بیا تاسې خپله څنګه وایې ستا شوق څومره و چې درس ووایې که مضمون دې خوښېده تکړه وې نه وې
د ځان صفت به اوسې صفت به یې نه کوم حقیقت به ووایم ما تعلیم او تحصیل سره ډېره بېحده شوق او علاقه ده د هماغه وخت چې زه پې پوه سوی یم چې دا تعلیم او تحصیل دی او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اول مره فارغه سوې یم بیا همداسې چې مثال ما وویل چې ما ساینس څنګه ویل قبلګي په دو کې هم زما ټولې فیصدي له نوي څخه پورته یعنې زه په ډېر لوړ درجه فارغه سوې یم چې دا د خاص شوق او علاقې څخه کېږي تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کې او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم یعنې که څه هم زه اوس فارغه سوې یم خو زه بیا هم تر ډېره حده پورې کوشش کوم خپل ټول وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکړم.
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوې یاستې بیا پوهنتون مو دولتي وویلې که نه شخصي مو چېرته زده کړې وکړې؟
نه ساینس څنګه چې مې ویلې ده دولتي مو ویلې ده دولتي مو ویلې ده او بیا چې ما خپل قبلګي ویلې ده مې قندار ولایت کې ویلې ده دا به شخصي و ساینس څنګه مې دولتي ویلې ده او قبلګي شخصي فارغه یم.
په قندار کې مو ساينس پانځه مو ویلې مالته کنه زابل کې؟
نه قندار ولایت کې مې قبلګي څنګه ویلې ده او زابل کې ساينس نه فارغه یم ساينس ډپارټمنټ.
د پانتونونو وضعیت زابل ولایت کې څنګه ده؟
فعلا
پخوا لکه چې کله درس ولاغه وخت کې څنګه و؟
پخوا چون فعلا خو ټول خبره چې پخوا په درغلې د شوز په وړاندې که د پخوا خبره وکړم اما خبره کېږي ډېرې خوند چې شوق علاقه لرله چې نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکړي دې اجازه نه لرله یا به دستي چونکه فکر مکړی وي اکثر پښتانه داسې و دغه لري عادت خونه چې به درسونه به ویلې کله چې دولسم سفاره دې به دستي واده به ورته وکړه نامزاد به کې بیا به یاد فامیل نو اجازه نه وي څنګه خو بیا هم زمينه برابر و شوزو ته تر ډېر حد پورې خوندو ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي یعنی خدا چې ډېر مشکل و بابا چې ما خو چې ما دولتي ویلې دا د فامیل لخوا مشکل و د فامیل لخوا مشکل و چې دې اجازه نه ورکوله چې د نورم خپل ځکه څه کوي کوي کنه نور تحصیل څه کوي آیا دوله سم دی ویلې نو دا څه مشکل هغه وخت کې ډیر
پاپا پانتونیز د کړو کې مور کلار ستاب ملاتړی و؟
بله بله او مخکې هم ویلې یادونه مې کتر نه پوره چې زه کوم مقام او مقف کې یم زما مور جان او دوم قدم کې پلار جان امام ملاتړی دي.
بریا جان د واده یادونه مو وکړه چې کله نجونې په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه پخوا فارغې دی چې اوس خو زده کړې نشته ده کورنۍ به ورته ویل چې بس ته دولسم صنفه پورې دی ویل نور مه وایه تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړې؟
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساینس څنګه مې وویلې کله چې له ساینس څخه داسې تازه فارغه سوم نو بیا چون تصمیم ونیوه دا مې ښه وباله چې زه مثال واده وکړم بیا نو کله چې مې واده وکړ قندار ولایت کې نو د هغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپل زده کړې دمه ورکړ بیا ما قبلګي څنګه ویلې ده نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم که غار بخش وي زه د ادامه ورکوم دوام ورکوم.
که د پښتون ډېره شخصي نه وي واده مو په خپله خوښه کړی که د کورنۍ په خوښه
تر ډېره حده پورې که زه ووایم یعنې سم په نیمایي ام زما خوښ وه ام د فامیل او زه فکر کوم چې داسې ودونه به ډېر کامیابه وي که نه چې هم د پلارجان مورجان رضایت وي او خپل همدا ماغه کس ما د خوښ هم او د فامیل په خوښه مې هم
درس به رواج پړه به وروسته درنه پوښتنه وکړم په زابل کې په ټوله کې نجونې څنګه دي آیا دوی کولی شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه یو څه داخله وای نور انجونی مم داسې دي کنه یوازې کورنۍ په خپل خوخه ورته سړی پیدا کوي انتخابي ورکی
لکه څنګه چې مثال ماته ژوند کړی دی بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز شار کی هغه فامیلونه چې هغه سواد لري با سواده وي سواد خوښوي هغوی تر ډېر حده پورې اجازه ورکوي خپلو لورانو او خویندو ته چې هغوی پخپله تصمیم ونیسي. خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی. د پخوا په کچې په پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لورو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی پخپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي، خپل تړون ونیسي خپله خوښه باندې. تر ډېر حده پورې هغوی جبرین کاګانې دي او یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داسې نور مشکلات دي چې دی ودونه کوي. تر ډېر حده پورې په سیمو کې په لیرو ځایونو کې دي حق نه لري چې په خپل خوښ باندې تصمیم ونیسي، ځکه چې دوی دا کار وکړي دوی دپاره شرماواره خبره ده، دوی دپاره یو تانهدار خبره ده، دوی دپاره تانه او پیغور دی، دوی د رسم او فرهنګ او رواج په ټکر کې دی دا خبره راځي. دوی ودونه کوي د فامیلونو په خوښه باندې، خپله خوښه باندې نه.
په ټوله کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې؟ مثلا پنجلې باندې تاسو ولور اخلي او د لک کور باید جلې جیز وکي یا کنجلې کور نه خپل جیزي برابرې درس مرواج پړې راته وایي.
کزه درته وایم فردا جانې په زابل ولایت کې چې د ولور نسبت نور ولایت ته چې زه قرباني خبره لرم، مثال لکه وردګ ولایت سنور ولور زیاته یا ولرونه تر پنځه لکه شپږ لکه ولکه افغانۍ باندې رسیږي. او دو سره سره به د خاوند فامیل به هم تلاور کوي، هم به کور کوي، هم ځم نور مصرف ورکوي. د انجلۍ کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي که پنځه ووایه، نو د دې هغه کم ټیټ ولور چې دی هغه پنځه لکه دی په زابل ولایت کې.
بیا د انجلۍ پلار د پیسې څوکي په بخښنې سره بریا جان د پیسې چې بیا اخلي، به انجلۍ ته بیرته تلاور ته په اخلي کور ورته په کې څه ور باندې
ما درته ویل کنه فرق لري. اکثر د کورنۍ وی چې تر ډیره حد پورې دغه تلا یا د کور مصرف او د کور شیدې دا خوند کوي، او ځین د کورنۍ هم ساده چې بیرته دغه دنجلي کورنۍ په دامه اول ورکی د شان پوره کوي. مثال ک تلا دا یا د کور مثال فرنیچر او د سينور وسایل خو اول ورچ د نسبت نور ولایت ته په زبل ولایت کې لوړ دی. ما درته ویل چې کوم ورچ دی د هو 15 لک شپږ لک افغانۍ دی، چې نو کراس دغه نور ولایت ته سال څلور لک افغانۍ درې لک افغانۍ زبل کې لوړ دی.
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې، په پیغلو باندې، په زلمیو باندې؟ ځکه چې په ګله کې روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي، الکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي؟
بلې، اوله تاثیر هم د نجونو په فامیل باندې کړی دی، هم د الکانو. اول به راست د نجونو فامیل ته خپل انجلکان چې دي عمرونه یې ډېر سي، ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی وغواړي ودونه وکړي. اول دا تاثیر منفی چې د پنځونو فامیلونو باندې کورنۍ باندې هغه د ډېر عمر د پاره د مثال عمر نه زیات وي په کور کې پاتې وي. او په دوم قدم کې تاثیر منفی چې د پنارنه باندې هغوی هم همداسې وبوله چې عمر نه زیات وي ودونه نه کړي، او یا د پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي، پاکستان ته، ډېر نور سخت کارونه کوي. چونه کوس راسو کاري سطحه کارونه ډېر کم سوي دي د ځوانانو په مخ باندې، نو که ولور په وسه کې هم دومره جګ سي او کارونه هم دغسې کم سي، نو تسمات منفي تاثیر یې بیخي زیات کړی هم په نجونو باندې هم په نارینهو باندې هلکانو باندې.
او پته خو یې ولور نه ده اخیستی خپله دی ولور؟
یعنی زه به حقیقت درته وایم ما ویل چې شکر پلار جان می دی یو به بس واده کاسته یا وکاسته یا زه به حقیقت کوم خبره ته کوم باندې درې لکه اندغه اخیسته دی ولور اخیسته درې لکه افغانۍ په مغه کې مغه ما خپل پلاس کې چې مزه ما غن کې وکم. یعنی حقیقت خبر راسي په همدو کې سره سره پلار جان می را تر سره ک څه چې ما غوښتل واخلم ما څه چې ما په زړه و امغه می اخیسته دي.
د سې امکان نه لري چې یو کورنۍ مثلا باسواده وي پویګی انجلی او لک سره خوښوي په خپل کې پنجلې پیسې وانخلي، کنه که بیا غنجلی میړه کړه قدر نه لري.
رښتیا هم داسې خبرې شته دي، داسې موضوعګانې شته دي، خو دا هم فرق کوي. داسې موږ نه سوویل چې دایم به ټول هم د سنجونې چې مثال هغه نجونې چې مثال پیسې زیاتې واخلي هغوی به قدر لري کنه. فکر کوم تاسو موضوع هم داسې شی سوال او هغه چې مثال پیسې وانخلې هغه دې قدر وي و همداسې یو څه ستا دي خو تر ډېره پورې نه ما درته ویلې فامیلونو کې فرق وي لکه څنګه چې دغه د لاس په ګوت کې فرق دی یا همداسې انسانانو کې فرق شته دی فامیلونو کې د هغې پوهاوي کې هم فرق شته دی داسې فامیلونه زه پېژنم چې هېڅ پیسې نه وي اخیستې خو بیا هم دا نجلۍ ته قدر ورکوي شکر او ژوند لري خو داسې فامیلونه هم پېژنم داسې کورنۍ هم پېژنم چې جګې پیسې اخیستې وي دغه خو بیا هم ژوند ښه نه وي خراب نه وي یعنې زه په کل سره نسم ویلی نسو ویلی چې مثال دا خبر حقیقت ولري چا چې پیسې اخیستې وي هغه قدر لري او چا چې نه وي اخیستې هغه بینه لري
اشپزی پر ته وایست اشپزی کولای شي څه په خولای شي زابل کې کوم خوراک ډیر مشهور ده
بله او چې زه ډیر وخت کاروبار کې تیروم اشپزی مې زده ده کله کله کوم چې وخت وي کومه کوم خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خویندو یا کورنۍ او دلته پاتې وي زابل ولایت کې د دې کار رواجي غذا درته وښیم رواجي خواړه مثال چې ډېر رواج دي پخېږې په ودونو کې که نه محفلونو کې هغه مثال قابلي ده شوروا چې ورته وایو ده قورمه چې ده دغه د دوی هغه ډېر رواجي غذاګانې دي
یعنی که څوک زابل ته په مېلمستیا په چکر لاړ شي زابلیان ورته څه پخېږي دا د زابل ډېر مشهور خواړه دي
همدا شوروا ورته ډېر زیات پخوي قورمه ورته پخوي قابلي پلو دا د زابل ولایت یعنی تاسو راسي د دې په هر ودونو کې هر مېلمستیاو کې د دوی دا غذا خامخا وي که دا غذا یې نه وي بس دوی هماغه مهمانۍ ته بیخي مهماني نه وایي هغه هماغه واده ته بیخي واده نه وایي دغه درې غذاګانې دوی مشهورې غذاګانې دي
ستاسو په سیمه کې نور داسې څه ډېر ښایسته دي چې نور ولایتونو کې یا نه وي یا کېدای شي ډېر کم وي
بله خوشبختانه موږ زابل ولایت چې دی ډېر شدغه لري سبزي لري مثال که سبزیجات که درته وایم ډېر خوندور سبزیجات لري نسبت نورو ولایت ته چې ما مثال خوړلې که څه هم په نورو ولایت کې هم شته دي خو په دومره کچه خوندوره چې مثال دوی لري یا کري هلته نه شته دي او په دوم قدم کې مثال انځر انګور دغه میوې چې دي په زابل ولایت کې ډېر ښه پیدا کیږي او ډېر په خوند سره خوند یې نسبت مثال نورو دغه ته ډېر فرق لري نورو ولایت ته
تاسو مخکې دا ونه وکړه چې تاسو د تجارت په برخه کې کار کوئ په کې کارونه مو څنګه دي کله مو په دې برخه کې پیل کړی چې تجارت وکړئ او کومه برخه کې کار کوئ
ډېر مننه چې کوم وخت چې مثال نظام واوښته یې چون ما پانتون کې استادی کوله او شفانه کې می هم خپل مسلک پر مخ بیوي نو کله چې کارونه ګډ وډس و مثال موږ خپل وظیفه د لاس ور کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه باید یو شخصي کاروبار وکم زه خپل انلاین سوداګري هم کوم حضوري سوداګري هم کوم چې ډیر فوکس په ماده دي بهداشتي بخش کې دی زنانه بخش مثال زنانه کریمونه شامپوګانی ټول د بهداشتي وسایل چې مثال یو خور یو زنانه ورته لري زه دا په انلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم
بازار څنګه ده آیا په زابل کې یا په پنور ولایتونو کې خلک د انلاین خرید او فروش سره بلد دي کولای شي خويند د سامان چې تاسو خرڅوي انلاین واخلي
بله او تر ټولو هدف پوری از ما کاروبار په حضوري شکل باندې روان دی چون په انلاین توګه یا خو ډیره خوند سره بلد نه وي یا مثال دی وسایل نه لري چې مثال موبایل یا د نت او دا مثال دی سره آشنا نه لري یا د کوم لاسرسي نه لري او تر دې هدف پوری ستادي چون از ما کار مخده په زابل ولایت کې نه دی زه د افغانستان نور ولایت ته کندهار مثال درته وایم غزنی او کابل دغه ته زه اموال لږم په ولایت کې تر ډېر حد پورې خوند ورته لاسرسی لري خو په خود زابل ولایت کې زه خپل ډېر کاروبار په حضوري شکل کوم
تاسو لکم زنه را پیل کړو دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو او دا سامان چې تاسو خرڅوي دا لکم ځای تاسو یې ترلاسه کوي
ما چې مخکې یادونه وکړه لکه مخکې چې ما خپل استاد د لاس ورکا یا قبل کې بخښ کې ما خپل وظیفه لرله نو ما دا فکر پیدا سو چې زه باید یو نور څه هم کوم زه کم داسې کې نستل او نه مې کېدل شکار نه دی لمغه وخت ما د فکر پیدا سو چون زه خپل د کور سر پرست هم هم ته ډیر حد پوری او بل ما خپل د وسایل چې راځي د ز ایران څخه راوړ د ایران څخه د وسایل ما ته راځي ټول اموال سامان د افغانستان ته راځي هغه موږ راخلو به خرڅو په خوند باندې
ګټه څنګه ده د تومره زما چې تاسو باسه یا بیا هم دومره ګټم بیرته ترې تر لاسه کوي کنه
بلې او شاده ګټه شاده چون کچیر وایم کارونه کم سوي دي کچیر کاروبار نه اقتصاد خراب دی یا ډېرې خوندې یعنی کچیر زده وایم کچیر خوند اوس بیره راي څونه ویلې موږ به ګټه چاند وا خدا چې اوس پیسې نسته دي کاروبار اوس نسته دي شاده دی خدای فضل دی ګټه پکې کوو خو انتر هغه هدف نه چې موږ مثال هدف یا موږ خپل هدف ټاکلو تر هدف پورې موږ ګټه نه کوو خو بیا چون نه سبا کې ستونزې مشکلات زیاتې د خويندې او ځوانانو په وړاندې کار فرصتونه ډېر کم شوي دي ګټه پکې کوو خو تر کوم هدف پورې چې باید ګټه وسی تر هدف پورې نه
بریا جانې کې اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کې نجونې مکتبونو ته نه ځي همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي او ډېرې کیدای شي په کور باندې ناستې وي وخت ولري ستاسې په باور باندې دوی څه کولی شي همدغه آنلاین کاروبار چې تاسو پیل کړی تاسې څه حل لاره دوی ته تاسې وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي دا ستاسې کاروبار څنګه ده کولی شي دوی هم وکړي که نه
بله او بله او زمام ټول خويند ته ټول ځوانان تر بته قنار نوي کزنه هم دا پیغام دی اول زه خپل یم سالم دی د پاره چې ما باندې مم دا سیمه ویل چې ما خپل دوه وظیفه لرلې ما باندې په مخ باندې سوالي وظیفه نه لاس ورکې دوی هم کوله سیمه په چیر باندې بیل آنلاین سوداګری څخه کور کې مثال کده یو شخیاتیان یو خیاتی وی خیاتی و کی یا کده کوم صنایع د ستیز دا وی کلاسیکارونه زده وی هم کوله سیمه پر مخ وځي یا د مالداری کوله سی کوله سیمه پر مخ وځي آنلاین سوداګری کوله سی په مختلف بخشونو کې چون اوس موږ ډېر کاروبار په افغانستان کې آنلاین سوی دی خره د فروش ټول آنلاین سوی دی یا تر ډېر حد پورې دوی هم کوله سی چې له دغه روشونو څخه استفاده وکړي دوی کولی شي هغه وړتیاوې چې دوی لري هغه په کار واچوي دوی کولی شي کومه سرمایه چې لري هغه بیا ځای مصرف نه کړي کولی شي د ډېرې کمې سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګرۍ ته کاروبار تجارت دوی کولی شي له ډېر کم څه نه شروع کړي
په روستیو کې د بریا جانې پیغام او مغنجونه ته چې په کورونه ناست دي زده کړې نشي کولی په ټوله کې ښځې له کارونو راګرځول شوې دي ستاسې روستۍ خبرې ورته څه دي
ډېر مننه فرده جانې زما پیغام د افغانستان ټول ځوانان ته په خاص ډول خوینده ته داده یا چې مثال دی دایمي کوشش وکړي تلپاتې کوشش وکړي نه دا چې د یو دم کوشش کې او راز وکړي یعنی مطلب مې دا ده چې نو امید کېږي دنه هر ورځ ډېر کم کوشش کوي دی به خامخا هدف ته ورسیږي نو باید کې دل لا نه هلي کې دل دا پاسل کې د مړ انسان معنا لري کچیر دی واړه چې پیشرفت وکړي هدف ته ځان ورسی په کور پاتې کې دل او نو امید کې دل دا یوازنی لار نه ده بلکې دا لار د هغه لار چې نور هم خرابوي نور هم شاته پاتې کوي کدی غواړي چې پرمخ تاګو کې او څه د کړې او څه لاس تر راوړي د دې هر وس کوشش کوي خو دایمي د کې نومه د کېدل د شیطان کار دی دی باید دائم خپل هوښ ته دوام ورکړي او هیڅ وخت هم د خپل در نومه د نسی دی باید دائم خپل ځان څخه داس فکر او مفکوره ولري چې دی هغه ته ورسیږي یعنی کچيري د انسان په ذهن کې فکر پیدا شي هله پیدا شي امید پیدا شي دا په دې معنی ده چې دوی خامخا هغه در سیدای سی خو په دایمي کوشش او امید سره
ډیر زیاته مننه کور دان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلی را سره د خبرې وکړې خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودل چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه یو ښه داستان ځان سره درلوده مننه او بیا کور مو ودان چې خبرې مو را سره وکړې
ډېر مننه فردا جانې تاسو ټول همکاران ډېر مننه چې ماته وخت راکړې زما د خوشو خبر لایک وګڼلم چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مې اورېدې ډېر زیات مننه مننه خیر اوسې
Give